نو ولعالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره به ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کښې د اشغالګرانو په مقابل
کښې. تاسو خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کښې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه ته ولاخو کنایم او تاسې هنداره خپرونه اوري. د افغانستان په تړاو د اپریل په 14مه د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون ازبکستان کې دوه ورځنۍ غونډه وشوه. هغه څه چې په دې غونډه کې نوي و، په لومړي ځل د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي عامر خان متقي ګډون، او د دې غونډې په څنډه کې د بېلابېلو بهرنیو چارو وزیرانو سره لیدکاته او خبرې وې. د دې غونډې په پای کې د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري یوه ګډه اعلامیه خپره شوه چې پکې د افغانستان د سرپرست حکومت څخه د ټول ګډونه حکومت جوړېدو، افغانستان کې د ترهګرۍ د زیږېدو په اړه د ګاونډیو هیوادونو اندېښنه، میرمنو ماشومانو او نورو ته بشر حقونو ورکړه او یو شمېر نور موضوعاتو ته پکې اشاره شوې وه. خو د افغانستان د سرپرست حکومت ویان مرستیال بلال کریمي یا د غوښتنو ته په غبرګون کې ویلي، د حکومت څرنګوالي موضوع کورنۍ بحث دی او افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته هیڅ ډول ګواښ نه دی پیښ. نوموړي زیاته کړې، نظام چې هیواد کې جوړ شوی د ټولو قومونو استازیتوب کوي او د خلکو ملاتړ لري. دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده. د یوه ټولګډونه نظام بېلګه چې وي موږ ته ډېر راوښیي، څو پوه شو چې د ټولګډونه مفهوم څه دی. افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت ټینګ دی. هیچ چا ته ګواښ نه دی پیښ او نه څوک په دې اړه شواهد او اسناد وړاندې کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو پاکستان، چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان له غونډې وروسته یوه ګډه خبر پاڼه کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت خپاره کړې وه، افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر ګواښ هم اندېښنه ښودل شوې وه. په خبر پاڼه کې د اسلامي امارت څخه غوښتل شوي چې د ټولو قومي ډلو، ښځو، ماشومانو د حقونو په ګډون د افغانانو بنسټیزو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د خبر پاڼې په یوه برخه کې راغلي، د غونډې ګډونوال امنیتي ګواښونو او د مخدره توکو له قاچاق څخه د پاک هیواد په توګه د افغانستان په پرمختګ ټینګار کوي. افغانستان کې د داسې ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتونکي دي چې د ټول افغانانو ګټې پکې وي. د داعش، القاعده، د ترکستان اسلامي جنویش، د پاکستان طالبانو تحریک او د بلوچستانو ازادي غوښتونکو په څیر افغانستان کې میش نور تروریستي سازمانونو ورو ورو د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره په ګواښ بدلېدونکي دي. خو سوال دا دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په وار وار په اعلامیه کې خپرې شوې اندېښنې شریکوي، خو د طالبانو حکومت د امنیتي برخې ډاډ ترڅنګ په نورو برخو کې د دوی له لوري په افغانستان کې لاسوهنه بولي. د تهران راډیو هنداره خپرونه کې هم د ازبکستان سمرقند غونډه باندې بحث کوو. په بحث کې راسره د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل او د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی استاد فیضلان میلمانه دي. هیله ده خپرونه راسره تر پایه واورئ. د تهران رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا خراغلاس هندار خپرونه اوري. په خپرونه کې د افغانستان په اړه د ازبکستان کې د سیمې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنۍ غونډه باندې بحث کوو. بحث کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل او د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی استاد فیضلان میلمانه دي. بحث به د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال هغلی حافظ ضیا احمد تکل څخه پیل کړو. تکل صاحب، مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که په ټوله کې د ازبکستان د سمرقند غونډې په اړه ووایاست چې ښاغلی امیر خان متقي پکې ګډون کړی و، په دې غونډه کې څه وکړه، څه وشول او څه لاسته راوړنه مو درلوده؟
په هغه ناسته کې، په هغه کانفرانس کې د سیمې په مسایلو بحث وسو. په افغانستان کې پر وروستي وضعیت راغلو تحولاتو او د اسلامي امارت سره پر راغلو پر مختګونو باندې خبرې وسولې، د سیمې هیوادونه مطمئن کړل سول چې په افغانستان کې وضعیت تر هغه ډیر ښه دی چې ځینې مغرضې کړي او مطبوعات یې منعکسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وینا ډیر عام فهمه وه، ډیر په هغو تلتللو الفاظو باندې وه چې د کانفرنس ګډونوال یې ډیر معتمد او متحیر کړل. هغوی هغه څه نه وه اورېدلي کوم چې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا کې وه. د کانفرنس تر څنګ د کانفرنس په څنډو کې د سیمې له یو شمېر خارجه وزیرانو سره د محترم متقي صاحب لیده کاته، دا ډیر مفید و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د چینوی ټاکل شوی و، دا د محترم متقي صاحب لومړی کاتولو او په دغه کتنه کې په اقتصادي همکاریو، اقتصادي پروژو، د ترانزیت پر وادي، د ریل پټلۍ پر غزولو او نورو دو اړخیزو همکاریو او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په راکړه ورکړه، دغه راز په سیاسي وضعیت او همکاریو باندې مفصل بحثونه ترسره شول چې د بحثونو او د دغې ناستې په پایله کې دواړه دې پایلې ته ورسېدل چې باید سره نږدې شي، وخت په وخت لیده کاته او رسمي ملاقاتونه او نظریات سره تبادله کړي. دا ډیره مثبته ناسته وه. د دې وروسته د چین له خارجه وزیر سره چې هغه هم نوی ټاکل سوی و، د محترم متقي صاحب د هغه سره هم لومړی ناسته وله، هغه سره پر تجارتي او اقتصادي وده باندې خبرې وسولې، پر سیمه ییز سیاست باندې له هغه سره خبرې وسولې، د آسیا په سطحه باندې پر راتلونکو مثبتو تحولاتو او پرمختګونو باندې خبرې وسولې، له اطمینان ورکړل سو چې د افغانستان خاوره او د افغانستان ټول اراضي به د سیمې په کچه د هیچا لپاره ګواښ نه وي او نه به دلته چاته اجازه ورکول کېږي چې سیمې او نړۍ ته ګواښ متوجه کړي. دغه راز د چین خارجه وزیر ډیر علاقمندي وښووله چې تر څو د افغانستان سره ډیر نږدې پاتې سي، هر اړخیزې همکاري وده وکړي، په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې نږدېوالی رامنځته سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ دلته پانګوال جلب کړل سي، دلته د پانګوالو توجه راواوړي او هغوی تشویق سي تر څو په افغانستان په بیلابیلو برخو کې پانګونې ترسره کړي. دغه راز د ایران د خارجه وزیر سره هم ناسته ترسره سوه چې په هغه ناسته کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي مسایلو، په اقتصادي مسایلو، په ترانزیټي مسایلو، پر صادراتو وارداتو باندې، هلته د افغان مهاجرینو پر ژوند باندې، هلته د افغان مهاجرینو ته د لا تسهیلاتو په برخه کې خبرې وسولې، دغه راز د بندیانو په تړاو باندې خبرې وسولې. تر ټولو مثبته او مهمه نقطه چې په دغه کتنه کې وسوله هغه دا وله چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت او شمیر نورو ادارو په هڅو او فعالیتونو سره چې هلته په ایران کې تقریبا افغان بندیان چې ولو هغه تر زرو تنو پورې افغان حکومت ته وسپارل سول، او تر دغه ټولو بیا زموږ لپاره مثبت ولو یا هم د افغانانو لپاره د زیر په حیث بلل کېدلی سي، هغه دا و چې 200 تنه افغان بندیان چې په ایران کې په اعدام باندې محکوم سوي وو او هغه د اسلامي امارت او د ایران هیواد د دوه اړخیزو همکاریو او تعامل په ترڅ کې هغوی له اعدامه آزاد کړل سول، او هغوی به نه اعدامېږي، د هغوی کومه د اعدام سزا هغوی ته اورول سوې وه، هغه به نور نه تطبیقېږي. دغه ډول که په ټوله کې ووایو، دغه ډول کنفرانسونه چې په لوړه کچه وي د افغانستان د پاره مسمیر او د متقابل تعامل او همکاري لپاره ګټور ثابتېدلی سي.
تکل صاحب کور مو ودان، د کابل پوهنتون استاد هغلی فیض ځلان صاحب، لتا صاحب مننه چې وخت مو راکړ. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري د افغانستان په اړه په سمرقند کې غونډه جوړه شوې وه. تاسو دې غونډې ته په کوم نظر ګورئ؟ دویم موضوع دا چې په دې غونډه کې چې بحث پې شوی، هغه د سرپرست حکومت پای ته رسیدل دي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کول دي. دې غوښتنې ته تاسو په کوم نظر ګوري او څو وخت به سرپرست حکومت پای مومي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه قدرمن ګنی صاحب. د سمرقند غونډه ډیره مهمه غونډه وه د سیمې او د افغانستان لپاره. په ډیر مناسب وخت کې رامنځته شوه دا غونډه، ځکه افغانستان او سیمه یو ستر تحول سره مخ دي. په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان فقر، غربت، بیکاري، د ولس او د سرپرست حکومت ترمنځ واټن په لویه کې، د رسمیت نه پیژندل، د داخلي او بهرني مشروعیت نشتون، هغه مسایل دي چې داخلي کور دننه یې غټې اندېښنې راولاړې کړې او دغه اندېښنې سیمې ته هم سرایت کړی او سیمه کې هم اندېښنې راپورته کړي. په دې غونډه کې د متقي صاحب شرکت ډېر مهم و، ځکه چې هغه اندېښنې چې سیمه د افغانستان په اړه باندې لري باید مستقیما نېغ په نېغه د اسلامي امارت سرپرست حکومت سره شریک شوی وای، د هغوی ځوابونه یې اورېدلي وای، کم څه په دې غونډه کې ترسره شو. د افغانستان تر ټولو ستره مسله هغه بیا هم د سرپرستي ادارې شتون ده، چې دا باید په یو دایمي حکومت بدله شي. د دایمي حکومت د بدلېدلو لپاره لازمه ده چې اساسي قانون رامنځته شي. په دې برخه کې باید یو ملي سیاسي اجماع موجوده وي تر څو موږ وکولای شو د اساسي قانون له لارې نه یو دایمي حکومت ولرو. د سیمې دا اندېښنه ډېره پر ځای ده، په کور دننه هم دا اندېښنه له افغانانو سره شته، تر څو پورې چې موږ د اساسي قانون یا د یوې ملي وثیقې لرونکي نه شو او دایمي حکومت نه لرو، ماته نه ښکاري چې د رسمي پېژندنې په برخه کې د کوم کوټلي ګامونه د نړۍ لخوا نه پورته شي او یا د هم څه پرمختګ وشي. په دې برخه کې لازم کار نه ده ترسره شوی او لا هم طالب چارواکي په دې برخه کې کم داسې کار چې په هغه کې د ملت سره، ولس سره، د سیاسیونو سره، مدني ټولنو سره کومه پروسه شریکه کړي چې د هغې پروسې له مخې د اساسي قانون رامنځته شي، نه تر سترګو کېږي. دا خپله کور دننه یوه لویه اندېښنه ده او دې اندېښنې ته باید مناسب ځوابونه پیدا شي. د اسلامي امارت چارواکي باید په دې برخه کې جدي کار وکړي، یو داسې کمیسیون رامنځته شي په هغه کې افغانان روڼاندې استادان، سیاسیون، مدني ټولنې استازي موجود وي او په ګډه باندې د یوې وثیقې، د ملي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره کار وشي. دا به نه یوازې کور دننه د ولس باور په اسلامي امارت را زیات کړي، بلکې سیمه به هم دې ته وهڅوي تر څو د اسلامي امارت سره رسمي ډیپلوماتیکي چارې په مخ بوځي.
د تهران رادیو درنو اوردونکو، د هندارې خپرونې درنو مینوالو، یو ځل بیا خراغلاست. د افغانستان په اړه مو سمرقند ناستې ته هندارې خپرونه ځانګړې کړې. خپرونه کې راسره د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اغلی فیضلان او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل میلمانه دي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال اغلی حافظ یا احمد تکل، که تاسو راته وایئ که د ازبکستان په ناسته کې یوه ستره موضوع چې په افغانستان کې د ترهګرۍ زیږیدو ته اشاره شوې وه، یو بله موضوع پکې د نشه یي توکو قاچاق او کر، دوه نورې مهم مسلې وي، په ټوله کې د سرپرست حکومت بهرنۍ پالیسۍ ته د سیمې هیوادونو په کوم نظر وکتل؟
په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق په تړاو باندې بحثونه وشول چې د شل کلن اشغال په محل ستره وده کړې وه. د محترم متقي صاحب د سیمې خارجه وزیرانو سره په ناستو کې او په کانفرانس کې په ډیرو شو الفاظو باندې د اسلامي امارت هغه اقدامات تشریح کړل چې د مخدره موادو د کرکیلی او قاچاق په برخه کې ترسره کړی دی. دغه راز ټولو هیوادونو په دې آگاه کړل سول چې اسلامي امارت د مخدره موادو د قاچاق او کښت کچه صفر ترشته کړې ده او هیچ چاته هم اجازه نه ورکوي چې هم قاچاق وکړي او یا هم کرکیله ترسره کړي. دا د نړۍ دپاره یو ښه زیری و، د سیمې هیوادونو دپاره ښه زیری و او د سیمې هیوادونه په دې ښه مطمئن کړل سول. او په ټوله کې ویلای شو چې د اسلامي امارت دغه مستقله اقتصادي محور او آزاده پالیسي چې د بهرني سیاست لپاره غوره کړې ده، د سیمې په کچه د سیمې هیوادونو د خارجه وزیرانو ترمنځ ښه تشریح کړل سو او دغه راز د سیمې د خارجه وزیرانو هم خپله بهرنۍ پالیسي په خپلو خبرو کې آزاده او مستقله وبلله چې په ځانګړي ډول د ازبکستان خارجه وزیر په ډیر شو الفاظو باندې دا خبره واضحه کړه چې زموږ بهرنی سیاست او بهرنی پالیسي مستقله ده او د هیڅ تر اغیز لاندې نه ده. نو دا ټول هغه پرمختګونه وو چې د غونډې په ترڅ کې ترسره شول، او د دې ترڅنګ به نور هم په راتلونکي کې وخت په وخت دغه سناستي دایریږي چې دغه خود درېمه ناسته او په څلورمه ناسته البته په تاشکند کې ترسره سوله، سمرقند کې تیر کال دغه ناسته په چین کې ترسره سوه چې هلته هم د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر پکې ګډون کړی وو.
تکل صاحب لتاسې مننه. استاد زلاند، هغه اعلامیه چې د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا خپره شوې افغانستان کې د ترهګرۍ د زیږیدو څخه اندېښنه ښودل شوې، د دوی دغه اندېښنه څومره پر ځای ده او که پر ځای وي سرپرست حکومت ته څه پکار دي، او که د دوی دا مناسبه نه وي نو ګاونډي هیوادونه ولې دا ډول بهانې ګوري؟ یو بله موضوع هغه دا ده چې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې ټول قشرونو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او نورو ته د بشر حقونو د بشپړ حقونو د ورکړې په اړه ټینګار کړی دی. ستاسې په نظر کوم څه په افغانستان کې عملا ګوري چې هغه کم دی چې افغان وګړو ته پاملرنه وشي؟
موږ ولیدل چې د سیمې د هیوادونو په سمرقند غونډه کې اندېښنې تقریبا د لویدیځو هیوادونو د اندېښنو سره ورته والی درلود. دا په دې معنا چې د اسلامي امارت د چارواکو سره د سیمې او نړۍ اندېښنې هغه یو شان دي. د ښځو حقوق، د نجونو د ښوونځیو خلاصول، د میرمنو د کار زمینه برابرول، د لږکیو حقوق، د ترهګرۍ سره جګړه، د ترهګرو ډلو ته د نه فعالیت اجازه، او په لویه کې د یو ملي سیاسي همشموله حکومت رامنځته کول، دغه اندېښنې دي چې امریکا لویدیځ په وار وار له طالبانو سره شریکې کړي دي. او سمرقند په غونډه کې هم دغه اندېښنې په ورته الفاظو او کلماتو باندې د سیمې لخوا هم شریکې شوې. دا په دې معنی چې نړۍ ټوله یوه خوله د اسلامي امارت له مشرانو څخه د ښځو حقوق، د لږکیو حقوق، د ترهګرۍ سره مقابله، مبارزه، او په لویه کې د داسې یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان ټول پرګنۍ قومونه، مذاهب، لږکۍ، ژبې، د ژبو او مذاهب او قومونو لرونکي ډلې د هغوی غږ او سیرې پکې رابرسیره شوي، ملي اجماع پکې موجود وي، او داخلي کورنۍ مشروعیت ولري. د داسې یو حکومت غوښتونکي دي. دغه غوښتنه په وار وار د امریکا، اروپا او د نورو هیوادونو غربي نړۍ لخوا هم شریک شوي. سمرقند د ګډونوالو اندېښنې څومره زر ځواب شي، په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي، سیاسي اجماع رامنځته شي، کورنۍ کار په دې برخه کې وشي، هغومره زر به سیمه د افغانستان سره د لا زیاتو نږدو اړیکو د پاللو لپاره زړه ښه کړي، او په لویه کې به د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې، د مشروعیت ترلاسه کولو په برخه کې د سیمې ګاونډي هیوادونه هغه هلې ځلې اضافه کړي، او دا به د افغانستان لویه ستونزه، لویه کشاله چې هغه د یو ملي دولت نشتون ده، او په لویه کې د افغانستان د اساسي ستونزو چې هغه د رسمیت او نشتون، د نړیوال مشروعیت نشتون، د کنګل شوو پیسو موجودیت، دغه لویې ستونزې چې افغانستان اوس ورسره لاس او ګریوان ده، او په لویه کې د افغانستان غربت، بېکاري تر ډېره بریده پورې د دغو ستونزو سره نیغ په نیغ مستقیمه اړیکه لري، دغو ستونزو ته به حل لاره پیدا شي. په دې برخه کې باید زر تر زره لوی ګامونه پورته شي. مننه.
د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان هغلی حافظ یا تکل، او د سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون ډیر قدرمن استاد هغلی فیض زلان صاحب، له تاسو دواړو مننه چې بس کې مو ګډون وکړ. خو ګوردونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې مهاله مو خپرونه واورېده، او د میلمنو نظریات مو اوریدل. په ټوله کې په اسلامي نړۍ کې د امن، ثبات، پرمختګ او یووالي په هیله خپل خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا مو په پاک الله سپارم. الله مو مل.